په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ایوه بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه په هاکر جرمونو د نړیوال محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان د تیر حکومت د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي و چې د جنګي جنایتونو په اړه خپله څېړنه کوي. ناتو وایي وه اته کسیز افغانه کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره یې په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت له شمالي مقدونیا روانه شوې ده. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغه کورنۍ ته سرپناه د صحي خدماتو او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د خبر پاڼې له مخې شاوخوا 2000 افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال له دغه تړون سره همکاري کړې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان لیږدول شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلې د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې څلور غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي له لوړ مورال څخه برخمن دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
مورال بازیکنان خېلی بالا
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
د کرکټ په آسیایي جام کې چې په متحده عربی اماراتو کې کیږي افغانستان په بی ان ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره دی. په الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ شامل دي. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړي چې دواړه ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوبې کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوه ملای امامانو نامعلوم وسلوالو حمله کړې ده. په ایران کې ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره تړاو لري ویلي پر دغو امامانو دوه ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. د آژانس په وینا دغه حمله بیل کوم دلیل شوی او په پیښه کې د دغو ملا امامانو موټرونه هم تخریب شوی دی. اهواز خبری آژانس په وینا یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیات شوې چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسیدلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. دغه موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین موسکو د غیر مهاجر یرغل له کبله د بندیز یو عمل بلل شوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه. او وړاندې په خبرونه کې د خړو نړیوال پروګرام WFP یو وار بیا په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت اندېښنه وښوده.
د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې بیرته له ترکیه افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیه او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډېر ناوړه چلند کوي.
یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شي و د ټول نفر دومره وویل د چا خولې ونیوي د چسترګي پټسې د لوي.
په یو تفصیلي راپور کې مده پخوانی شوروي د ورستي ولسمشر میخائیل ګرباچوف چې افغانستان شوروي زواکونه وېستل ژوند او سیاسي فعالیتونه تکتنه کړي ده. په موسکو کې د افغانستان پخوانی سفیر حبیب منګل چې ګرباچوف سره ډیر ځلې کتلې د هغه د شخصیت په اړه وایي
د غرب ته مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده.
د خبرونه په دوهمنی مایکري ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقو او د خزو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو ار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د محل نږدې 19 میلیون وګړي د خړو له کموالي سره مخامخ دي. له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنۍ مرستو یو لوی بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو کسانو وویشل شي.
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه غني او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام بیان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دبليو اف پی د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی په خپل مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 28 میلیونه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په زینو ځانګالو سیمو کې خوراکي توکي لوګان دي ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو لدی عمل چې وکولای شو په دغه لر پروتو سیمو کې د شمی تر راسدو د لارې باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو مونږ لاړې رو مالی امکانات تړکې لرو اله مو دا چې د مالی امکانات په زمون په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی د چهارشنبه په ورځ د ای وی اعلامي خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړي چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوخي، غوړی، وریجی او شیدې شامل دي. د خړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول شزو او جنو لپاره ډیر سخت کالو. د همدارز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بیساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر هغه پناه غوښتونکي چې په روسي او کلي ترکیه بیرته افغانستان ته استول شوی وایي د ترکیه او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کوي. روسل هغه چې باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه ګڼو کسانو له افغانستان د کډوالۍ لپاره مټي بډ وهلي. دوی اروپا ته د رسیدو لپاره د ایران او ترکیه خطرناک لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو چلند خوښنونکي بللې او ویلې دي چې د دوی په دزو په لسکونو افغانان وژل شوي دي.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې رول او روس ته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې مو د ایران او ترکیې په مرز کې تیر کړل. په دې دوه میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دی. هلته مونږ به یو خوابګاه یا د استرازای کې پراته وو. د ځینې خلکو به چې ګیمونه ویله خونه به ترکیه عسکرو ویلي وو چا به پخې ماتو چا به لاسونه چا غاښونه یا چا به سترګې شنې وي. یوه ورځ مونږ په ګیم کې وختلو ترکیې پولیسو ونیولو. هلته واورم شی وه د ټول نفرې دومره وویل د چا خولې ونیوې د چا سترګې پړسېدلې وي عکسونه یې را سره شته هغه به هم در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازې شوې چې دغه پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران د ایران امنیتی ځواکونه په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوې دي. کړي نورې ټپیان کړې دي. چې په هغوی کې ماشومان او زړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپله کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څیړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تیر یو کال کې د ایرانی او ترکی ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکی ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې یو ځوان د خپل کلی ماشومان ته وړیا زده کړې ورکوي. د عبدالنافع آفتاب په نوم دغه ځوان وای هدف یې له خپل کلی څخه د بې سوادۍ له منځه وړل دي او غواړي چې ماشومانو ته عصري زده کړې ورکړي. په دې سیمه کې ماشومان نږدې ښوونځی نه لري. نو تفصیل د صادق رښتینې په راپور کې.
د ابتدایي زده کړو دا ټولګي د کندهار د 15 ناحیې اړوند د شیر سرخ بابا اړوند سیمه کې په یو مسجد کې فعال دي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
د عبدالنافع افتاب په نوم د دې کلی یو ځوان شاوخوا ته هلکانو ونجونو ته د اسري زده کړو زمينه برابر کړي. شاغلي افتاب وايي د خپل کلی د ماشومانو دروزلو لړۍ ځکه پیل کړي چې په سیمه کې شونځي نستا او ماشومان یې لز د کړو به برخيو. نو موري د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلی د ماشومانو پر روزنه تیروي. عبدالنافع افتاب وايي غواړي په دې توګه ل خپل سیمې څخه به سیوادي لمنځ یوسي.
دلته مې د ماشان د لمنځ څخه ورسته داسې یو سیم په لکړې زوش په کلی کې تر څو د بې سوادي موږ د منځه یوسو او دغه شاګردان ک انجینر دي کالکوانی چې دا په کوڅو کې ګرځي تر څو دوی راسي سمته یو شی زده کړي. دا فکر ماته هغه وخت راولاړ سو کله چې ما خپل اولادونه په شخصي شونځي کې داخل کړل. نو ما د ځان سره دا فکر کوي چې زما اولادونه چې سبقان وايي پاینده کې به شی جوړیږي. نو دا کوچنیان چې په کوڅو کې ګرځي د کلیوالو ماشومان دي دا باید داسې یو شی زده کړي تر څو پاینده کې شی جوړشي. نو اول 15 کس شپږ کس اوس چې دي تقریبا پرون موږ شمار کړل او اتیا کسان تر رسیدلي. په اتیا کسانو کې انجینر خان ګډ ورده
د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د شونځي د لومړني دورې درسي مواد تدریسيږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلو دلته تر شنه اسمان لاندې د سختي ګرمۍ دړو او باد پښتون کې زده کړی کوي په خپل سیمه کې د شونځي د جوړېدو او نور زده کړو غوښتنه کوي.
اسمانه مسلې په ته پلانې قدرت لري. موږ غواړو چې دلته مکتب جوړ کو. موږ غواړو چې موږ پر مخ لاړ شو تر سوایو وایو او کټوري کپاتي مشتلته دا هغه سنټر وای موږ ته پښتو او انګلیسي وای. موږ غواړو چې مکتب شروع کړو چې موږ څه په مخ فرسته موږ څه باندې کې یو شی جوړ سي.
ما نوم محمد یوسف طلب نوم یې محمد. موږ یو مکتب غواړو چې دلته په یو مسجد کې موږ سره راټول شو خپل درسونه وای. دلته ډېرې ګرمې ده د اساسه مکتب مخته نسلای کچېر موږ ته ودانی جوړ سي مکتب جوړ سي.
د عبدالقاهر په نوم د سیمې اوسیدونکو بیا د بي سوادي په لمنځوړلو کې دا ډول هڅې ګټورې بولي. خول مسلمان غواړي چې د دا ډول هڅملا تاړ وکړي.
دا افتاب په جو ته خیر وکړي چې دا کښنه یې سره کول کله حاضر کې دا څونو په شلو په شدال پام په څو کې ګرځیدل دا څو سره وګرځول چې وسه الحمدلله د وکه څو د افغان سو تقریبا اکیو نیو کسو ته رسیدي او چې شسم سبا کوټه وای په پښتو ورته وای انګریزي ورته وای او موږ د دولت ته صدا غوښتنه ده یا د خلکو شجاعت پنمندې لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه سیو سیم پر برابر باندې چې د غطاب صاحب چې د استاد دی دا ځای لري مرګ د جوړېدو امکان نه لري پیسې نه لري غریب نو چې دا سره کومک وکړي د سیم پر ته جوړ شي.
د کلون رئیس د کندهار په شمیرلی پروتول سوالوي کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف لامل فصلګونه ماشمان لزده کړو به برخه پاتې سی.
پاکستان چارواکو تر سخت سیلابونو وروسته د ناروغیو د خپرېدو او د خړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر اورښتونو وروسته سخت سیلابونو د پاکستان یو پر درېیمه برخه ځپلې او پرون چهارشنبه هم په زیاتو سیمو کې سیلابونو لړۍ روانه وه.
په پا پاکستان کې د غو سیلابونو چې د جون میاشتې لنیمایي ادامه لري تر یو زرو سلو ډیر کسان مړه کړي، شاوخوا یو میلیون کورونه تخریب یا هم نړولي او د پاکستان په لسګونو میلیونه وګړي یې اغیزمن کړي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره چې بېوزلۍ ځپلې د اضطراري مرستې لپاره د 168 میلیون ډالرو په ارزښت رسمي درخواست یا اپیل خپور کړی دی. له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لړۍ ورو سوې ده، خو د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیمي ادارې ویلي په پا پاکستان کې چې 220 میلیونه وګړي لري، نږدې 500 میلیونه وګړي بې ځایه سوي او په موقتي کمپونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت ویان کامران بنګش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی بیرې لري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شایي ځینې ساري ناروغۍ خپرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هغو کسانو د درملنې په برخه کې د چارواکو مرسته پیل کړې چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې ټپیان سوي دي. په پا پاکستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر پالیتا ماهی پال وویل دا مهال مو مهم لومړیتوب دا دی چې سیلاب ځپلو کسانو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې سي. د دې ترڅنګ د ناروغیو د څارنې، وقایې او کنټرول میکانیزم قوي سي. له سیلابونو ژوندۍ پاتې سوي کسان دا مهال په خیمو کې ژوند کوي چې درملو او د تشاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بللې دي. هغه پرون په خپله وینا کې وویل چې د سیلابونو له کبله د وریجو یا شولې کروندې پوپانا سوي، میوې او سبزیجات هم له منځه تللې دي. په افغانستان کې هم وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې خونړۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال سخت زیانونه اړولې دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې ډیر زیانونه اړولې او خلک وایي چې لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره سوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پخوانی شوروي اتحاد وروستای مشر میخیل ګرباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوزونه وېستل وړمش په مرشو یو نوی کلن ګرباچوف په 1950 میلادي کال شوروي اتحاد د کومونیست ګوند سرمنشي شو. په 1991 میلادي کال د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. میخیل ګرباچوف له افغانستان د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخوانی شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد د شوروي څخه باندې نه کلن اشغال پای ته ورسوه. په دې تفصیلي راپور کې مودي ګرباچوف ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
میخائیل ګورباچوف په 2000 د ګورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوري خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په چینو دلایلو باور یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بي سي کې کېشم.
په 1950 میلادي کال د شوروي اتحاد په خوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 83 کلنۍ کې مړ شو. دا په درو کلونو کې د دریم شوروي مشر مړی دی. ورپسې 45 کلن ګورباچوف نوی مشر
وټاکل شو.
له کلونو ریکود وروسته ګورباچوف یو نوی لار وړاندې کړه. د تر ډیره له عام ولس سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د ده راشکون کې ماندینه رای ساور سره ملګری ده. د 1980 په نوي کال د ده وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوي کتنې ښکارندوی و.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواوو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېلو. ګورباچوف ډیر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې د نننې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1980 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بي وسلې کې دا خبرې د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعت خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقې ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې ګورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگټن کې بریالی شوه.
We have listened to the wisdom of
یو پخانه روسی متل می اوریدلې او داډایم چې تاسو سره بلد یاست. خغلیا سرمنشي که څه هم ممکن تلفظ می سم نوي خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان تر لاسه کړي.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړی جګړې د پایته رسیدا پیلامه بللې ده. خود اخیز شندلو په درشل کې د ګورباچوف پالیسي لا شوري وي. ریګن له ګورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1991 ګورباچوف ختیځ برلین ته لاړ د خلکو له خوراتوت هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته اویا زره خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یو وونۍ کې د ختیځ جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. ګورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد څلوېښت کلنه واکمني پایته په رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې ګورباچوف ته له خپل هیواده د باندې هرکلی وویل شو په خپل هیواد کې تر فشار لاندې وو. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخ ته اوږدو کتارونه شوده چې د دې اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1991 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه شل تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1991 په جنوري کې تر سل ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالتیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنجیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1991 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړه. په مسکو کې ناکراری دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلو ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اگست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلسین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرې شي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیڅ یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلسین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پایته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو شکار ځای ته لاړ. هلته د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یو تاریخي پریکړه اعلان
کړ.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم وزګار شو. په 1991 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سولیز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسیدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې
ده.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د افغانستان د هماغه وخت د حکومت سفیر او د سفارت په موده کې میخائیل ګرباچف سره څو ځلې کتلې او د هغه نظرونه اوریدلې دي. اسمت سروان ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ګرباچف د واکمنۍ په موده کې ځینې اصلاحات وکړل. اصلاحات څومره بریالي وو؟
دا اصلاحات چې ګرباچف د پرسترویکا او ګلاسنوس په چوکاټ کې یعنی علنیت او بسازي په چوکاټ کې چې د وختل چې شوروي نظام د سره جوړ کی، بیا یې جوړ کی، اقتصادي، ایدولوژیکی، سیاسي او اجتماعي برخو کې په مجموع کې د سره جوړ کی، یعنی شوروي وساتي مگر په شوروي په اقتصادي اجتماعي نو د برخو کې اصلاحات راولي، په یو نحوه د غرب تر مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده، د امریکې سره روابط درلوده، د ملاقاتونه یې کړي وو او دا ټول د مفکورو په جوړولو کې نقش درلود.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې په شوروي اتحاد کې اصلاحاتو یا ریفورمونو ته اړتیا نه وه؟
اړتیا وه اصلاحات په اقتصادي ساحه کې، په سیاسي ساحه کې، دولت جوړولو په ورسه کې. ما د ده سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دی تقریبا 15 میاشتې وروسته دی بیا منشي عمومي شه، دی هلته دویم سړی و. په حقیقت کې ما یو ملاقات د سره درلوده، په هغه ملاقات کې ده دغه خبره وکړه چې موږ دلته په اقتصادي ټولو ساحو کې لویو ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لرو.
ستاسو په نظر له افغانستان د شوروي ځواکونو په ایستلو کې د ده رول څومره و؟ آیا د ګورباچوف خپله اراده دا وه د دې لپاره چې له نورې نړۍ خصوصا له لبیدي سره اړیکې ښې کړي نو له افغانستان ځواکونه وایستل، او که احساس یې وکړو چې دا بې ګټې جنګ دی او باید ختم شي؟
دا همدغه د بې ګټې جنګ مسله درلوده، په حسب کې مخکې له دې نه د مخکې له دې نه د مشرانو په منځ کې د دوی په رهبرۍ کې هم دا نظر رامنځته شوی و او ټینګېده، وسط یې پیدا کوه چې موږ باید افغانستان نه نظامي حضور په افغانستان کې ختم کړو او دا جګړې ته هلته د پای ټکی کېښودل شي او ښه په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او نورو ساحو کې افغانستان سره خپل اړیکې وساتو. د پاغه لیدنو کې چې ما ورسره درلودې هم دا خبره کوله.
ګورباچوف ته د افغانانو په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یا د نړۍ بیلابیل ملتونو د ته په داسې سترګه کتل کیږي چې سړه جګړه ختم کړه، لا افغانستان قواوی وېسته، د روسانو لپاره د څه ډول یو شخصیت دی؟
په روسانو کې دوه ګرای شي، یو برخه مخالف وو او پوس کې زه دقیق اطلاعات نه لرم، خو دا صحت سو ګمان کی چې یو برخه به هغه مفکوروي لحاظ د دې مفکورو ضد وي په خلکو کې او په سیاسي کړیو کې، خو په غرب کې د دې طرفدار او د دې کارونه نړیواله ټولنه په غرب کې ستایي.
په موسکو کې د افغانستان پخوانی سفیر حبیب منګلو چې د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچوف د ژوند او فعالیتونو په اړه خپل نظر سره شریکو. میخائیل ګورباچوف وړ مورز د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې اړه نظرونه څرګند کړي دي.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستان روسان وتل، فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریخوست، د افغانستان نه وتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نور ختمه شوه، شوروي په ټوټو ویشل شو، څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د مدیر خیادیږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی، اخو ټول خلک د دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډیر خوشاله وو چې شوروي د خاکه وزي.
الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول، او افتخار د افغانانو لپاره دغه وو چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکا تیکا په څو بادشاهي وویشل شو، یرغل یې مات شو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22
یولس تلرویشت دوستاو یو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوهونیزې خبرونې مه هیروي. د ښځو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقونو خبرونې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په هکې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د داوو د څېړنو لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان تیر حکومت د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلو چې د جنګي جنایتونو په اړه خپله څېړنه کوي. ناتو وایي واته کسیزه افغانه کورنۍ چې د تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت د شمالي مقدونیا روانه شوې. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغه کورنۍ ته سرپناه، صحي خدمات او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي. د خبر پاڼې په وینا شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال د دې تړون له ماموریت سره همکاري کړي، د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې افغانستان ته لیږدول شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلې د کرکټ د اسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. دا خبره د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله درې نورې مسابقې هم په مخکې لري. افغانستان په بي ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره دی. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړې چې دواړه ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوبه کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوه ملای امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله شوې ده. په ایران کې د ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره ارتباط لري ویلي پر دوه امامانو دو ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. یو امام بستر شوې ده. په ورسره میاشت کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حمله پیښې داسې مهال زیات شوې چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوشته رسیدلې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل وای د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د زندولو سلا کړې ده. د موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین موسکو د غیر مجاز یرغل له کبله د بندیزونو یو عمل بلل شوی. بورل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثر کسانو په وینا د طالبانو د بیزلی حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول. خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته اتمی شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرې نږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکلا وایي
کورنۍ والا یې مې اترا زوی دی تل هم دا خبرې کوي چې خځې لپاره نه ده ضروري چې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې اپ کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي دا خبرې خو معمول دي چې خځې به څه پیسې وي هغه سره بې غیرته دی رقم لفظونه د حقیقت لپاره استعمال چې خپل خځې پرېږدي او باندې کار کوي
د ګڼو کسانو په باور یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې میرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هیوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي د کابل اوسیدونکو نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې میرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي حال دا چې داسې نه ده لکه څنګه چې یو ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري همداسې د میرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي
څه فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنی ده چې پیسې ګټو یوازې د پیسو لپاره کار کوو د ښځو نه کار کول ټولنه له فنډ سره مخامخ کوي یعنی د ښځې کار کول نه دا معنی ونه اخلي چې یوازې ګټه ده رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو خو د په دې معنی نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي د ښځو خپله د ښځو او د نارینه او د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په اکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي خو په حقیقت کې داسې نه ده ښځې د هر ډول کار توان لري
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده دا چې هغه داسې فکر کوي چې خزه نشي کولای چې کور ته ګټه ورسوي یا ایواز خزه کولای شي د کور کارونه کوي نشي کولای چې د بیرون کار وکړي د خزه توره نشته خزه توره نشي کولای یا څه خو دا چې زه یو جلکېم او ورور مې وړو کېده د پلار سره داسې ما چې اس وخت ما پلار ته داسې احساس مند ورکړ چې د مشر زوی نه لري او زور سره اوګه په اوګه نشم تللی زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغه وس په دې پوهېدلی دي چې خزه کولای شي مې مخ کې په دې باور چې نشي کولای اته زړه به نه خکا چې زبیرون کارو خو ما ثابت کړ چې زکولای شم او اوس ټول را باندې باورم لري او ټول په دې باندې پویدل دي چې زکولای شم دوی سمراسته وکم کولای شم چې دوی ته ګټه ورسومه
د غزنیوال فیشن مسوله سیده غزنیوال داسې خزه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه څومره چې سخت ور باندې راغله په مغ اندازې افغان میرمنو ته د کار زمينه لا ښه برابره کړه له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو څه وخت را په دې خواته سی غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی
ما کار کول د مکتب له دوري پیل کړی دي اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسسات کې کار کوو بیا بل اخر دولسم صنف کې ما وخت زیات نه یو شرکت جوړ کړم شخصي کار برابر کړم نو لاسې صنایع بخش کې افغاني کله یو د سیزي ورات نو دې بخش کې مې کار شروع کړ چې انلاین فروشات مې کوو نن درتون کې مې ګډون کوو او دکان می ځانته ونیو نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لورم او د کور کې وځم مامور ته کار وکي نو وختل مې چې مور ته مې موقع ورکم او تخپلم خپل مسولیت پر ځای کړم
کوم شانس تاسو تولیدوي آی خلک یا خلی توان لري پیسې لري
لا پد مرغ وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅيږي دومره نو موږ د وادوال لپاره هغه کوم مالونه چې پیغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه ده یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي نو دوی ته ایجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسبه به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې لمغ نه اخلي خو مګم هغه کومه کمیسیون سوی لکه په خوا غونې چې وی اخیسته په ورابه اوس هغه نه اخلي او مګم نس کولای دوی ته د پارزانه به ورکوز کته مخ خپل تاوان کوو نو دوی لپاره موږ هغه سجنسونه یا سرپتلونی سپیږی کې کم کار سوی او په ښه قیمت او کیفیت ولري هغه وړاندې کوو
آیا نور میرمنې هم تاسو سره د غلطه په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپل د ټول شیان مخکې بیایي
لنی کمر غوې ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلی کې دي
زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی چې دوی په کلی کې غلاسی کار کوي نو زغت لیناخله ما په بیلابل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ورباندی صدا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته دغه فیس دی ورکوم د دې ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ چې په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجرې په اساس خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو وکړای سوې چې مېرمن ترڅنګ ودرې کوم او خو ته یو کاری زمينه مسایل کوم هغه مېرمنې چې د کلواس نسې کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي
د راتلونکي پلانو پاکله مهم راتوي چې لدی روسته بخپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي
راتلونکي پلان می دادی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیکلواس نسی کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کی او دیغو په بدل کې تر لاسه کی او ځان او کورنۍ بسیا کی خپل کار ته نور پرمختګ ورکم او هغه شمیرې ودول چې بیکار دي غوی ته د کار زمينه برابر کړم
د طالبانو پر اتاک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی آی ال خندونو سره مخ شوی که ما چې په خو په سیر کار مو روان مخ کې دي
کله چې نظام بدلی نو په هغه متشبسینو یم په کارګرو په ټول هوادوال باندې یو منفي اغیز لري نو د موږ په کار مې هم داسې منفي اغیز درلود او بل موږ خزو یم موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي نو بیا موږ خپل امات وکړو او خپل ځان ته د خزو بازار جوړ کړو دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه په خوا غوندي د سینه د کار لپاره یې درته موږ صادرات واردات نسو کولای یان په ډیره سختي او موږ به تاغه لبل جاي ولي ګوینه له دبي له پاکستان له غجن موږ لګلې سو په خوا به خو مستقیما موږ لګلې سو او بل د چي د خلکو اقتصاد خراب سوی غو نه سکولای لکه په خوا غوندي راستي خرید وکي او لموږ نه کالي واخلي
غزنیوال فیشن کله دوه تنو غو میرمن سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل
زه مریم احمد زیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او هم چنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي هم چنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري
بها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دست کول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه خګونی دی یو د چي دکاندارانی خځیدی مون کولای شو په ډاډاز له خپل سودا واخلو بل خګنی دا د چي نظر نور زوینو ته دلته نرخونه هم مناسب دی په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لغه وخت څخه چې لدې ځای جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه تللی
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422111 دا وانه نه خبرونه تربیه خې چاري
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو بکرائیز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کله کوم. به هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره ساس پدرنو حضور کې حاضر شوم. قدرمنو دوستانو، داونه د مهر د حق په تړاو بحث لرو. دا چې د مهر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې اترې لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي، افغان حقوق پوه. فرزي صاحب، په پیل کې تاسو ته راغلاست یم، که چیرې درته وایي چې د مهر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیر مننه تاسو پوښتنې نه. حق مهر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالون ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی، یعنی هغه مال موږ متقوم وایو چې د قیمت وړ وګڼل شي، هغه مال ته د مهر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مهر دی ته وایي. خو اصلا مهر هغه یو امتیاز دی چې د خزې لپاره د شریعت لخوا ټاکل شوی دی، تر څو د دې مهر په ورکولو سره د خزی او د خاوند ترمنز یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مهر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاوند باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزي صاحب. که د مهر د ډولونو په اړه دوستانو ته معلومات ورکړي چې یعنی مهر څو ډوله دی؟
د مهر د ډولونو په هکله به د ستاسو خدمت ته عرض وکم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مهر لرو، یو نا تعین شوی مهر لرو. هغه تعین شوی مهر ته مونږ مسمى مهر وایو او نا تعین شوی مهر ته مثلی مهر وایو. یعنی هغه مهر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسمى مهر وایي، او هغه مهر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مهر وایي، او هغه د هم مثل مانند د خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهمه تقسیمات چې دا هغه بیا مهر معجل او مهر معجل ورته وایي، یعنی یوې په عین ده یوې په واو امزه سره. هغه مهر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي، هم سمدستی ورکول کیږي، او هغه بل مهر چې معجل یعنی میم واو امزه سره معجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پاستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلي کڅنګه؟
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد پاکله یو قاعده ده. یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق سته، په ځینې هیوادونو کې نسته. نو د دې له امله په نړیوال قانونو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوال قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده. دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرض ایسه
مهر؟ په ملي قوانینو کې حتما راغلي دي ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو د داخلي موضوع ده. مثلا په ایران کې شتا، په افغانستان کې شتا، په پاکستان کې شتا، په زینو داسې هیوادونو کې شتا، او زینو هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلي نه ده. مهر په قانون مدني کې، د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلي دي، او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې ویل هغه په ملي قوانینو کې یعنی د مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلي دي.
فرضي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مهر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنا ده چې یا یې بخشش کړی ده یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترکه ژوند په ډیر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، د او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کېږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کېږي.
یوه ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو، په صورت کې د ورکولو یعنی راکېږي ورکېږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کېږي یا پس له عقد نه بیا ورکول کېږي یا شل کاله بعد دا عقد نه ورکول کېږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي فرض سیب، تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لاره چې د حق ورکړل شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه دا مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي بیا هغه د ورکولو توان نه لري، نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکړو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راځي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سبب ونه ګرځي او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي. داسې نه چې د خاوند خاوند باندې ظلم وشي یا د مهر د ورکولو زمینه محسوده شي، داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه او شرایط په نظر کې ونیول شي او هم ښځه خپل حق ته ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسید عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبری ده مهر ده حق به طرح واوریدی. دعوت ده دیوانه ده اساسی و بشری قونو خبرونه چه تستو موران دکره. تر بیش ده خیره پو نور خبرونه کس تست بزرگ که از ریگو تست طول پوله لست برو. علام و ملش خوشحال حسین.
هیر شینه